आज व्यू 360 में वफाकी हुकूमत की जानिब से ISI को शहरियों की फोन कॉल्स टैप करने और टेक्स्ट मैसेजेस देखने की बाकायदा इजाजत से शख्सी आजादियों पर क्या फर्क पड़ेगा?
यहाँ पे जितने आपके साथी ये ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के।
बात करेंगे इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और कानूनी माहिरीन से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और टेक्नोलॉजी की जानिब से मंगल को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के तहत वफाकी हुकूमत ने फौज के तहत काम करने वाली मुल्क की टॉप स्पाइंग एजेंसी ISI को शहरियों की फोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद ISI को शहरियों की फोन कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस में मदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी है। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी की जानिब से नामजद किए गए अफसर को फोन कॉल में मदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तायनात नहीं कर सकेगी। इंसानी हकूक के कारकुनों ने इस नोटिफिकेशन को आईन से मुतसादम और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करार दिया है। गुज़श्ता हफ्ते ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ था कि ISI को पहले से ही कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाजत थी और मुख्तलिफ मोबाइल फोन कंपनीज के डेटा तक उन्हें रसाई हासिल थी। मंगल को ही कौमी असेंबली में इस पर बात करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने कहा कि यह कुछ नया नहीं है। आम शहरियों की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने का कानून पहले से ही मौजूद है, जबकि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इसे हुकूमत का एक फासिस्ट इकदाम करार दिया और कहा कि आने वाले वक्त में हुकूमत और PMLN और PPP की क्यादत खुद इसका शिकार होगी।
ये एक आप समझे एक ड्रेकोनियन SRO है। जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान के हैं शहरी, उनके मोबाइल फोन टैपिंग, उनके इंटरनेट अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, जो भी हो, वो उनके पास इख्तियार होगा। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का ये तरीकेकार। यहाँ पे जितने आपके साथी ये ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग, बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ।
आइन में जो शख्सी आज़ादियाँ दी गई हैं उनको वायलेट करने का सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन हमारे फ्रेमर्स ने जब ये आइन बनाया और दुनिया जहान के आइन में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और क्राइम डिटेक्शन के हवाले से सब्जेक्ट टू लॉ होती है, राइट्स ऑफ प्राइवेसी सारा कुछ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा इत्मीनान से सुन ले। 1996 का ये लॉ है सर। इस लॉ के अंडर सर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये ऑपरेट करती हैं, और जब कभी इन्हें डेटा तक रसाई या इंटरसेप्शन रिक्वायर्ड होती है ये इस कानून के तहत ये करती हैं। आपने देखा इस मुल्क में बहुत बहुत बड़े वकूए हुए, 1996 से लेके आज 28 साल हो गए हैं सर। इस अरसे में मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं, 5 हुकूमतें इस अरसे में आई हैं, एक मार्शल लॉ हमने फेस किया है। परवेज़ मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे, किसी हुकूमत ने इस प्रोविजन को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल में। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस होते हैं जिसमें एजेंसीज को उनके ऑफिसर्स को ऑथोराइज करती है फेडरल गवर्नमेंट अंडर द लॉ।
इस कानून और इस पर आने वाले रद्द अमल के बारे में मजीद जानने के लिए बात करते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना से, जो इस मामले पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आसिम, हुकूमत ने मजीद कुछ कहा है इस कानून के बारे में कि क्यों ये एक ऐसे वक्त में नोटिफिकेशन जारी किया गया जब शहरियों की फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स और लीक करने का केस भी अदालत में चल रहा था?
जी बिल्कुल आतिफ, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से सिर्फ आजम नजीर तारर का अब तक बयान सामने आया है, लेकिन इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि बुनियादी इसकी वजह वो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में जारी ऑडियो लीक केस है जिसमें जो है वहां पर बताया गया था कि हुकूमत की तरफ से कि कोई भी ऐसा कोई भी जो मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में लाइसेंस हासिल करती है उसको इस बात की पहले से ही वहां पर तहरीरी तौर पर उसको जमानत देनी होती है कि वो 2% जो वहां पर उसका डाटा है उसकी एक्सेस जो है वो बराह रास्त किसी भी जो इंटेलिजेंस इदारे है उसको दी जा सकेगी। ये पहले सिर्फ और सिर्फ जो था ये काम आज से नहीं हो रहा बल्कि कई सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो लीगल कवर था वो इस तरह बराह रास्त लीगल कवर नहीं था, लेकिन अब ISI को डेजिग्नेट कर दिया गया है, उनको बाकायदा अख्तियार दे दिया गया है, जिसके बाद ये अब अख्तियार ISI के पास मौजूद है। हुकूमती जो तर्जुमान है वो इस वाले से बात करने के लिए ज्यादा तैयार नहीं और इसको ज्यादा डिपेंड नहीं कर पा रहे।
तो क्या हुकूमत ने कुछ इस बारे में बात की है कि इस मामले की निगरानी और शफाफियत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के अलावा?
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो गवर्नमेंट से हमारी बात हुई हुकूमती ज़राए से, उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये ग्रेड 18 के ऑफिसर के लिए इसी वजह से दिया गया है कि वो बाकायदा इसको चेक कर सकें, लोअर रैंक का कोई भी ऑफिसर इसमें कोई मुदाखलत करके कोई वहां पर उसका किसी के तो नुकसान ना पहुंचा सके। जितने भी ऑफिसर्स होंगे ऑफिसर लेवल के होंगे उनको भी बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर अपनी एजेंसी को आगाह करना होगा कि वो फ्लैश शख्स की अगर सर्विलेंस कर रहे हैं तो वहां पर किस बुनियाद पर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का क्या इशू है, और उनकी तमाम की तमाम मॉनिटरिंग की जाएगी। हुकूमत का ये कहना है कि हमें इस हवाले से जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर उनको ये इख्तियार जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो दहशतगर्दी जिस तरीके से हो रही है और बिलखसूस जो ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम है उसका बताया जा रहा है कि उसके जो मोटिव्स हैं, जो वहां पर उसके जो वहां पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो वहां पर मसाइल उनको दरपेश हो सकते हैं उसमें ये बहुत जरूरी था कि किसी एजेंसी को जो है बाकायदा तौर पर इख्तियार दिया जाए, लिहाजा इस वजह से ISI को इख्तियार दिया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें मुकम्मल तौर पर शफाफियत बरकरार रखी जाएगी और जो भी मॉनिटरिंग होगी उसका बाकायदा तौर पर एजेंसी के जिम्मेदारान को और हुकूमत को पता होगा कि किस शख्स की सर्विलेंस किस बुनियाद पर की जा रही है।
आसिम, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और सिविल लिबर्टीज के लिए जो ग्रुप्स काम करते हैं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आया है इस पर?
आतिफ, इस हवाले से हमारी HRCP के साथ मुनीज़ जहांगीर से बात हुई, जो इसकी को चेयर पर्सन है, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये आयन के आर्टिकल 14 की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जो कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक और उनकी प्राइवेसी को तहफ़ फराहम करता है। उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर पाकिस्तान में इस कानून की मदद से मुख्त सियासतदान, सहाफी, सिविल राइट्स पे काम करने वाले ये तमाम के तमाम लोग मुतासर होंगे। आज हमारी इस हवाले से हामिद मीर साहब के साथ भी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी की अगर से बात कर रही है लेकिन 1996 से लगातार कानून मौजूद है और अगर देखा जाए तो 1996 के बाद से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में कोई भी बेहतरी नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि इस कानून का कोई भी खातर खा फायदा नहीं हुआ। और आज अगर ISI को जो है वो बाकायदा तौर पर ये इख्तियार दे दिया गया है, कानूनी कवर उसको दे दिया गया है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स हैं पाकिस्तान को इस पे उन पर भी जवाबदेह होना पड़ेगा।
जी, बहुत शुक्रिया आसिम अली राणा, इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे देखने वालों को मजीद तफसीलात दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से ISI को शहरियों के कॉल्स सुनने या ट्रेस करने की इजाजत देने से इंसानी हकूक कैसे मुतासर होंगे और इसके पस पर्दा क्या मुहरकात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथी नवीद नसीम ने बाज तजियाकारों से बात की।
ये एक गैर मामूली फैसला है कि हुकूमत ने एक इंटेलिजेंस एजेंसी को इजाज़त दे दी है कि वो जिसके फ़ोन और मैसेजेस ट्रैक करना चाहे वो ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी बुनियादी वजह हमें ये नज़र आती है कि एक तो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के ख़िलाफ़ या उनसे रिलेटेड अगर ख़िलाफ़ ना कहा जाए कार्रवाइयां कोर्ट्स में चल रही हैं।
मेरी नज़र में तो ये एक रिएक्शन है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का, जहां उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या कोई नोटिफिकेशन या किसी को ऑथराइज किया गया है, लीगल तरीके से होती है या नहीं होती है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब क्योंकि उनका जवाब था कि नहीं, किसी को नहीं किया गया, तो अब पोस्ट फैक्टो उन्होंने ऑथराइजेशन दे दिए और इसका हवाला दिया जा रहा है कि सेक्शन 54 PTA एक्ट में ये इख्तियार मौजूद है।
ये वो वक्त है कि जब अदलिया जो है वो खुद उसकी जद में है और उनकी डेफामेशन हो रही है, तो अब उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अच्छा ये जो सवालात हैं इनको उठाया जाए। लेकिन जिस वक्त पॉलिटिशियंस जो थे उनकी वीडियोस सामने आ रही थी और एक जमहूरी मुल्क में ये शर्मनाक था। मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए था
क्योंकि इस वक्त हमारी एजेंसीज दबाव में हैं, कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, तो हमारी हुकूमत चूँकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ज़िंदा है उसकी वजह से وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت کور دینا چاہتی.
جو چیز ہم کہتے ہیں کہ لیگل ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور کیا وہ صحیح ہے؟ اور ان چیزوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. یہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں, یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک چلنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشنز کی سرویلنس ہو رہی ہے, جو کہ دنیا بھر میں ایسے ایگزامپلز ابھرے ہیں جہاں پہ صحافیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, تو آپ کیسے اپنے سورسز انڈسکلوز رکھیں گے؟ کس طریقے سے کینڈیڈ گفتگو یا انفارمیشن کلیکشن کریں گے پبلک انٹرسٹ میں؟
دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ملٹری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی ان کے اختیارات کو بڑھا رہی ہے, کیونکہ اس قسم کے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو عام طور پہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں یا اتھارٹیرین رجیم میں یا ٹوٹیلیٹیرین رجیم میں ہوتے ہیں. جمہوریت میں یہ تصور نہیں ہے.
یہ جو قانون ہے جو بظاہر دہشت گردوں کے لیے یا مجرموں کے لیے استعمال ہوگا, یا پھر ایک ریاست مخالف عناصر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, نیشنل سیکیورٹی کا, قومی سلامتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بہت زیادہ سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, سیاسی مخالفین کے خلاف کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ایک ہماری انگزائٹی کا باعث بن رہا ہے.
ہم کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ہے کیا, اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی. نیشنل سیکیورٹی کو بھی کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, آپ یہ اتنے براڈ بیس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو ایک آپ سرویلنس سٹیٹ ہیں, آپ ایک پولیس سٹیٹ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ایک نقطۂ نظر رکھنے والوں کو یا ایک سیاسی اگر آپ کی کوئی یو نو ایسوسیشن ہو کسی کے ساتھ اور وہ بدلتا رہتا ہے, جس طرح سے وہ سیزنل ہوتا ہے کہ آج کوئی کسی کے بیڈ بکس میں ہے کل کوئی ہوگا, تو اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. اور سرویلنس کے جو یہ تنقید ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو براڈ بیسڈ ہے, آپ کے رائٹس کو انفرنج کرتے ہیں, لیکن آپ اس کے ذریعے پھر پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کرتے ہیں.
اسی معاملے پر ہماری ساتھی فائزہ بخاری نے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ٹیکنالوجی اور سرویلنس سے متعلق ایک ایکسپرٹ سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
یہ معاشروں پر ایک قسم کا براہ راست حملہ ہے. ایک تو آزادی اظہار پر حملہ ہے جہاں یہ اس چیز کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ آن لائن کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے حق کے وابستگی میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کسی صحافی کے دوست ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس تعلق پر دوبارہ غور کریں, کیونکہ وہ جو لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ناپسندیدہ ہوں اور اس کی وجہ سے کہیں آپ کی بھی نگرانی نہ کی جانے لگے. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اور اسے حکومت کی جانب سے ناگوار سمجھا جائے. اور حکومت من مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے. کسی خاص جگہ پر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے, جیسے کہ ایکٹیوسٹ, اور وہ سبھی اپنے فون کو آف لائن کر دیں, تو یہ سرویلنس سسٹم میں ایک خاص طرح کی ہٹ ہو سکتی ہے. اس مقام پر کیا ہو رہا ہے حکومت اس کا معائنہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو یقینی طور پر اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اور اس پر کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
موسٹ گورنمنٹس یوز اے براڈ ٹرم. زیادہ تر حکومتیں نگرانی کے ان اقدامات کا جواز پیش کرنے کے لیے قومی مفاد کی اصطلاح کا استعمال کرتی ہیں. کیا ایسے کوئی بین الاقوامی قوانین ہیں جو اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ قومی مفاد کی تعریف میں کیا شامل کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں, یا یہ فیصلہ کرنا حکومتوں پر منحصر ہے؟
قومی مفاد کی وضاحت کرنا آخراً حکومت کا ہی کام ہے. پاکستانی حکومت کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں پر واضح کرے کہ قومی مفاد سے ان کی کیا مراد ہے. اس قومی فائر وال پروگرام کے تحت ممکنہ طور پر جس قسم کی نگرانی کی گئی, اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹس اسے بڑے پیمانے پر کی جانے والی نگرانی شمار کرتی ہیں. 2014 میں انسداد دہشت گردی اور انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک باضابطہ رپورٹ جاری کی تھی, جس میں بڑے پیمانے پر الیکٹرانک آلات کی نگرانی کی مذمت کرتے ہوئے اسے پرائیویسی کے بنیادی حقوق کی واضح خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا. اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نگرانی کے ٹولز پر شک کرے گی. لہٰذا حکومت کے لیے یہ واضح کرنا بہت اچھا ہوگا کہ وہ کس بات سے ڈرتی ہے اور اس قسم کے قومی فائر وال کے ذریعے سے کیا حاصل ہونے کی امید ہے, جو پہلے تو بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور پھر اسے سینسر کرنے کے اگلے مرحلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسے انٹرنیٹ.
کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس جیسی دیگر تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کر رہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آزادی اظہار کے حق پر اس طرح کی حکومتی نگرانی کی سرگرمیوں سے قدغن نہ لگے؟
protect the protest.
ہماری ایک موجودہ مہم ہے جسے پروٹیکٹ دا پروٹیسٹ کہا جاتا ہے، جہاں ہم واضح طور پر یہ شعور بیدار کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو احتجاج کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احتجاج کو شدید خطرات لاحق ہیں اور انہیں اکثر شدید تشدد سے دبا دیا جاتا ہے. ایمنسٹی میں ہمارے پاس سیکیورٹی لیب کے نام سے ایک ذیلی ڈویژن ہے، جہاں ہم بڑے پیمانے پر نگرانی کے طریقوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسپائی ویئرز کی تلاش کرتے ہیں جو ایکٹیوسٹ جیسے سماجی کارکنوں کی خفیہ نگرانی کر رہے ہوں. سال 2021 میں ہم نے سول سوسائٹی کے کارکنوں کے اسمارٹ فون سے حاصل کیے گئے فرانزک شواہد کو بے نقاب کیا تھا، جو دنیا بھر کی حکومتوں کے لگائے گئے اسپائی ویئر سے متاثر ہوئے تھے.
جب آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کی نگرانی کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا حکومتیں حقیقتاً آپ کی بات سنتی ہیں؟
doesn't happen overnight.
تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، تاہم کئی حکومتوں کے درمیان کئی فورمز پر بات چیت ہوتی ہے، جہاں کم از کم سول سوسائٹی ایکٹرز جیسے ایمنسٹی اور دیگر کے درمیان بات چیت ہوتی ہے. کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ کمپنیاں اب بھی فعال ہیں اور سول سوسائٹی کی رسائی کا غلط استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں.
آپ کی رائے میں کن حالات میں حکومت کو اس طرح کی نگرانی کی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اسے بالکل واضح کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے پیمانے پر نگرانی ہر ایک کو مشکوک بنا دیتی ہے. سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی اس پر تنقید کی ہے. کسی کی سرویلنس کرنے کے طریقے موجود ہیں اگر نگرانی کا مناسب طریقہ کار موجود ہو. ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان نے ان میں سے کچھ اصول مرتب کیے ہوں. اس کے لیے ضروری نگران کمیٹیوں کا ہونا ضروری ہے اور مخصوص کردہ مدت کے لیے وارنٹ پر جج کا دستخط ہونا.
کیا آپ نے ابھی تک پاکستانی حکومت کے ساتھ ان حالیہ مجوزہ اقدامات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟
جہاں تک میں جانتا ہوں ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، تاہم ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ 12 جولائی کو اس بارے میں کچھ شائع کریں گے.
یہ تھے یوری وین برگن، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ حکومتوں کی طرف سے ٹیکنالوجی پر قدغنیں جو لگائی جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں. عام شہریوں کی فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کی نگرانی کرنے کے قانون پر اب مزید بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے، زوم کے ذریعے معاف کیجیے گا، سینیٹر بیرسٹر گھومرو جو کہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں. ضمیر گھومرو صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئین عام شہریوں کی خفیہ نگرانی، ان کی فون کالز سننے، ٹیکسٹ میسیجز دیکھنے جیسے عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
میرے خیال میں ورلڈ اوور جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف دا سٹیزنس. تو اس کو بیلنس کیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سٹیزنس کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ چیز ریگولیٹ نہیں ہوئی اور کافی عرصے سے جو ہے وہ ایسے ہی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ ویسے ہی وداؤٹ اینی بیکنگ آف لا یہ چیز ہو رہی تھی. تو ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کے 18 گریڈ کے آفیسرس کو وہ ہم رسائی دیں گے فون ٹیپنگ کے لیے، لیکن وہی جو ڈسکس کیا گیا ہے لا ہائی کورٹ میں تو یہ اجلت میں کیا گیا ہے عمل، اور ہائی کورٹ نے جو اس ججمنٹ میں انہی لاز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیپنگ پر رسائی ٹیپنگ تک رسائی کی اجازت نہیں دیتے، اور اس کے لیے میرے خیال میں بہت تحفظات بھی ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے اس کو ریگولیشن کرنا بھی بہت ضروری ہے.
تو آپ کی پارٹی اب اس سلسلے میں کیا کرے گی سینٹ میں اور لوور ہاؤس میں؟
دیکھیے یہ موقف تو ساری پارٹیوں کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو فیلڈ ہے وہ انریگولیٹڈ رہا ہے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے بائی لا، اور اس میں جو ہے وہ سٹیزنز کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، پرائیویسی کا رائٹ، اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے. تو ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہوگا اور دوسری پارٹیز کا بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ہائر پیڈیسٹل پر ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا صرف عدالتوں کا ہی کام نہیں، پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہریوں کی ذاتی زندگی میں، ان کی پرائیویسی میں مداخلت ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی بیکنگ آف لا جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور شہریوں کی جو پرائیویسی میں جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں فرام لاسٹ مینی ایئرس وہ بڑی جو ہے وہ انرونگ آپ کا انسیٹلنگ ہے ہمارے لحاظ سے, کیونکہ ہماری ڈیولپنگ ڈیموکریسی ہے تو اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے بھی استعمال کی گئیں. آپ نے دیکھا کہ سارے جو ہے وہ ٹیپس جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے, ایون جو ہے وہ وکلا اور کونسل کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ پریولیجڈ ہوتا ہے انڈر دا لا, وہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے آفٹر ٹیپنگ. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں کافی اس کو اگر ریگولیٹ نہیں کیا جائے تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اور شہروں کے جو پرائیویسی رائٹس ہیں جو کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے.
سینیٹر صاحب, ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ اپنی ڈیوائس کے کیمرہ میں دیکھیں, جی یہاں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لیک جو ہو جاتی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز, یہ ایک اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بے نامی لیکس ہوتے ہیں. آج تک کبھی یہ پتا نہیں چلا کہ یہ فون کال جو ریکارڈ کی گئی تھی یہ کہاں سے لیک ہوئی, یا جو ویڈیو ہے وہ کہاں سے لیک ہوئی. اور آپ نے جیسے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کے خیال میں اب پھر قانون میں ایسی کیا پروویژنز ایڈ کی جانی چاہیے ہیں کہ یہ ٹریس کیا جا سکے کہ یہ کہاں ریکارڈ ہوئی, کیسے لیک ہوئی, کہاں سے لیک کی گئی, اس کے بارے میں ہاؤس کو کیا کام کرنا ہوگا؟
میرے خیال میں یہ تو جب لا بنے گا تو اس میں یہ پروویژن ہوگا کہ یہ کہاں سے جو ہے ان کا ٹیپنگز کا سورس کیا ہوگا, کن پرپز کے لیے کی جائیں گی, اور ان پر خود سرویلنس کون سی ہوگی, کیونکہ یہ جو سرویلنس ہے یہ تو کی جا رہی ہے فار دا پرپز آف نیشنل سیکیورٹی. یہ پوری ورلڈ میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے ٹو سم ایکسٹینٹ تو ہوتا ہے, لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ پبلک کے بارے میں یہ نہیں ہوتا. تو جب یہ اجازت دی جاتی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ فار دا پرپز آف انٹیلیجنس گیدرنگ یہ آپ ٹیپنگ کریں, تو اس کا اس میں سورس بھی بتایا جاتا ہے اور اس سورس کے حوالے سے ہی جو ہے اس پر نگرانی رکھی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہو اور لوگوں کے پرائیویسی کے سلسلے میں کوئی ٹیپنگ فون ٹیپنگ نہیں ہو جو خلاف قانون ہے, ہمارے یہاں بھی خلاف قانون ہے اور پوری ورلڈ میں موسٹ آف دا کنٹریز میں خلاف قانون ہے. تو یہ اسی لا میں ہی ریگولیٹ ہوتا ہے کہ یہ سورس کون سا ہوگا اور اس کا پرپز کیا ہوگا, ان کے مقاصد کیا ہوں گے انٹیلیجنس گیدرنگ کے, فون ٹیپنگ کے, اور یہ جو ہے وہ سیف گارڈز ہوں گے فار دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز.
آخر میں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو اس وقت گریٹر سیکیورٹی چیلنجز کا ایشو ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, اور شاید اس سلسلے میں کچھ سٹیپس لیے جانے بھی ضروری ہیں, لیکن کسی ریاستی ادارے کا اپنے شہریوں کی خفیہ نگرانی کا یہ عمل آپ کے خیال میں کیا جمہوری اقدار کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟
دیکھیے, کوئی اس میں فیوچر ماضی میں کوئی یہ ریسپانسبلٹی یا لائبلٹی کسی پر اسٹیبلش نہیں ہوئی. یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ ٹائپنگز جو ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, لیکن یہ سمپلی ایلیگیشنز ہے, اس پر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی. یہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہوتی ہیں ابھی سورسز, لیکن یہ کیونکہ ان ریگولیٹڈ فیلڈ آف لا ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کو ہی اجازت ہے تو یہ ہی جو ہے وہ فون ٹیپنگ کے ذمہ وار ہوں گے. میرے خیال میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جہاں یہ ایویڈنس اسٹیبلش کی ہو, لیکن ریسنٹلی جو کیس آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک کاؤنسل اور کلائنٹ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ٹیپ کیا گیا تھا, وہ اس سے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی اس کے حوالے سے یہ سارے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں. لیکن اس کو نیشنل سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں پاکستان کو, اس کو جو ہے وہ بیلنس کرنا پڑے گا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ, اور لوگوں کی پرائیویسی کو بھی محفوظ کرنا پڑے گا, اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ اپنا اسپیس دینا پڑے گا کہ اسپیس میں کام.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بیرسٹر ضمیر گھمرو ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر ہیں اور سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں سندھ کے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Angeles.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې پاکستانی رسنۍ ویلي چې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی د ترګری سره د مبارزې په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ځي. او په دوی مطلب کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د اتصالات لست ای سیالیو په پیل غږیږو، کوم چې ګڼ شمېر کسان یې په لومړۍ ورځ لیدو ته ورغلي دي. نن وضعیت پروگرام قدر منوریدون کو سلامونه ونه کی هلی خدای دیو کی چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساته پروگرام کې موزا سمیع الله جلال زای هر کله کوم په دې پروگرام کې په دوه موضوعاتو غږی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د کابل ته سفر کوي او په بیلابیلو موضوعاتو په خاص ډول د ترګری سره په مبارزه د طالبانو له چارواکو سره غږی. په بل موضوع کې په قندوز ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي چې په دې سیالۍ کې ملي لوبغاړي هم شته او د لوبو ته ګڼ شمېر کسان ورغلي دي. اما مخکې له دې چې د میلمنو سره بحث وکړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. پاکستان وایي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر چارواکو سره تر خبرو وروسته په دې هیواد کې د ناثبت شویو افغان کډوالو ایستل ځنډولی دي. یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې په یو اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو څخه مننه کړې چې د غیر قانوني بهرنیانو بیرته ستنولو په نالې ځنډولی دی او ډاډ یې ورکړې چې تر بلې پریکړې پورې به نه عملي کېږي. دا څرګنده نه ده چې دا پریکړه تر څه وخته پورې ځنډول شوې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر د سه شنبه په ورځ د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې پر راوستلو او په ټولنه کې د انعطاف منلو برخه کې د میرمنو د مهم نقش په اړه خبرې اترې وکړې. انتونی بلنکن چې په واشنگتن ډی سي کې د میرمنو سولې او امنیت تر نامه لاندې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې متحده ایالات په فعاله توګه د میرمنو مدني ټولنې ډلې پیاوړې کوي او روز یې تر څو هغوی وکړی شي د سولې پر راتګ، ازادیو او په پرانیستو او د پرانیستو ټولنو په ایجاد او د شخړو په پای ته رسولو کې د رهبرۍ نقش ولري. د افغان میرمنو او انجونو سره د متحده ایالاتونو د همکاریو تر څنګ د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نړیوال فشارونه راوړلو ته دوام ورکوي، څو خپلې هغه ځپونکي پالیسۍ بدل کړي چې ټول افغانان زیانمنوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامال خوا په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د اخلاقي څارنې په اړه خپور شوي راپور ته غبرګون کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې د طالبانو غیر متوقع او په خپل سر و په اصطلاح اخلاقي لارښود ټول افغانستان کې بشري حقونه کمزوري کوي. میلر په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د طالبانو غیر متحقق پل سر په اصطلاح لارخود ټول په ټول افغانستان کې بشري حقونه کمزوري کوي. هغه زیاته کړې چې امریکا د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند نه نږدې څاري. نوموړي وویل تمه لري چې طالبان به په دې برخه کې کوم ډار چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ورکړی هغه ته درناوی وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار ویلی چې نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو په نوې خبره شوې جوړه شوې کمیټه کې د خبرو پر مهال اسحاق ډار وویل چې په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او افغانستان ته د ورور هیواد په خطاب کې زیاته کړې چې پاکستان له افغانستان سره په هم ډېری نږدې اړیکې درلودې او لا به په همدې شکل مختزي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشي بدلېدلی. په همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې میاګل وسیق او د پښتونخوا نشنل عوامي ګوند جنوبي پښتونخوا د ایالتي مشر نصر الله زیری صاحب سره خبرې کوو. همکاران وایي چې وسیق صاحب را سره په لین کې دی، په دې هیله چې زیری صاحب هم را سره وي. وسیق صاحب سلامونه، په خیر راغلاست پروګرام ته. زما غږ تاسې اورئ؟ را سره یاست؟
سلامونه
جناب صاحب، تاسو ښه غواړم، مننه. تشکر وسیق صاحب، مننه. فکر کوم زیری صاحب هم را سره دی. زیری صاحب تاسو ته هم سلامونه وایم، په خیر راغلاست پروګرام ته.
خه فکر کوم زیر صاحب هم را سره خو وصل بس ان شاء الله کنه وصلم. وسیق صاحب د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلی چې کابل ته زی او د طالبانو د حکومت سره په مختلفو مسایلو په خاص ډول په تروریزم خبرې کوي، اما پوښتنه دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې وسیق صاحب د افغانستان او پاکستان روابط د دوو ګاونډیو هیوادونو د روابطو نورمالو روابطو په شکل نه وي، تل مشکلات پکې موجود و. ولی افغانستان او پاکستان د خپل مشکلات په اساسي شکل نه سي اورولای، کوم عوامل دي چې نه پرېږدي دغه دوه هیوادونه د خو ګاونډیو په شکل ژوند وکړي؟ مننه جواز زست سلامونه تاسو ته،
تاسو د مرزو تدو وروتن کوته. مزه فکر کوم چې اول خو افغانستان پاکستان څنګه چې وزیر خارجه د پاکستان ویلی دي چې دوم گاونډي هیوادونه دی او دوی نشي کېدای چې سره بدل شي او ناګوزیر دي چې یو بل سره ان دې تعامل لار خپل کی. اما په تاسف سره چې په دغه ان دې پاکستان د تاریخ د موجودیت نه تر ننه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې یعنې د ښه ګاونډیتوب روابط وپالي. دا چې ولې زه فکر کوم، اول خو دا د ډیورند مسلې مشکل هم موجود دی، یعنی په اول قدم کې چې هغه وخت استعماري انګلیس هلته موجود و او بیا هغه میراث پاکستان ته پاتې شو، تر ننه پورې یعنې د حل منطقي او معقوله لار ورته پیدا نشوه. هغه خلک چې هلته ژوند کولو یعنی د دوی د خوښې سره چم یعنی په اصطلاح هغه حق خود ارادیت چې ورته وایي چې دوی خپل په اصطلاح سرنوشت وټاکي او وایي چې چیرې ژوند کوي او یا د ملل متحد تر سیوری لاندې دغه مشکل یعنی داسې هوار شوی وایي چې نن دغه مشکل د وای دا یو اړخ دی. بل دا چې په تاسف سره په مختلفو دلایلو د پاکستان تلاش کړی چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت او په اصطلاح تابع حکومت او داسې حکومت چې نه عمق استراتیژیک چې ورته وایي په داسې شکل یو حکومت موجود وي چې چون دلته رقابت د خصوصا د منطقې د هیوادونو خصوصا د هند او پاکستان ترمنځ دا باعث ګرځېدلی چې دوی تلاش وکړي چې
تشکر وسیم
یعنی د اون
استراتیژیک شکل استفاده وکړه. تشکر وسیم صاحب، مطمئنم چې تاسو به نور عوامل هم بیان کړئ. اجازه راکړئ د زیر صاحب څخه پوښتنه وکړم. زیر صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ که آواز اورئ زه غواړم پوښتنه هم مطرح کړم.
وسیق اورم، آواز دې اورم.
مننه، په خیر راغلاست زیر صاحب پروګرام ته. وسیق صاحب وایي چې تشکر صاحب، وسیق صاحب وایي چې پاکستان ما د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره په اړیکو کې مشکلات رامنځته کړي او د خپل مخ او اهداف لپاره د ښه ګاونډي په توګه د افغانستان سره ژوند نه دی کړی. تاسو څه فکر کوئ، ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې نه جوړیږي؟ عمده مشکلات څه دي؟ پاکستان اصلا څه غواړي د افغانستان څخه؟
ډیره مننه تاسو کور ودان. ګوره خبره دا ده چې لکیرو شاوخوا کله چې د ظاهر شاه تخت دغه شو او په ملک کې د داوود خان جمهوریت رالی، د هغه ورځې نه بیا تر نن ورځې پورې د پاکستان واکدارانو په افغانستان کې مسلم مداخلت او د جهریت پالیسی روانه کړه. او بیا تاسو ولیدل چې کله روسی فوجونه رااله بیا جنوا امن معاهده وسوه، بیا دا وویل شو په کار دا و چې بیا خو افغانستان کې مداخلت بند شوی و، لیکن تاسو ولیدل چې بیا مداخلت سلسله بیا روانه شوه. بیا چې روسیان ووتل د هغه بعد هم دا سلسله روانه وه. بیا افغانستان د دنیا د ترهګرو په مرکز بدل کړي او د دنیا ټول ترهګر رااله افغانستان ته. او بیا تاسو ولیدل چې دا ملګرو ملتو په رهنمایۍ کې افغانستان کې لویه جرګه وسوه، ظاهر شاه رالی، یو ابوري حکومت جوړ شو، بیا دوه واره درې واره هلته انتخابات وشو، پارلمنت جوړ شو، لیکن بیا پاکستان د خپل د دې ریاستی پالیسۍ چې د تراګری د دې پالیسۍ دا دا چې دوام ورکړي، او بیا په 2015 اگست بیا هغه خلک چې د دوی خلک وو هغه افغانستان ته راغله، او نن دوی وایي چې دا خلک چې نن ناست دي اوس درې کاله پوره کېږي، دوی دا وایي چې دا دا زموږ دپاره چې دی د قبولیت وړ نه دی، او افغانستان په پاکستان کې تراګری کوي.
زیر صاحب همدې موضوع ته راځم، ستاسو په نظر ولې اوس پاکستان چې ستاسو په وینا دغه طالبان او هغه تر هغه چې تر 2001 کال مخکې افغانستان ته راوړل شوی او د پاکستان خو له وړل شوی، اما اوس پاکستان ناراضي دی، همدغه دلیل څه دی ولې دغه ناراضيتي رامسته شوی؟ آیا واقعا د مشکل د ټي ټي پی په سر دی که بل دلیل دی؟
پاکستان دا پالیسي ده چې افغانستان دغه حکومت چې هر څوک وي هغه زما تر والکه لاندې وي، ته ما سره پوښتنه کوي او زما د افغانستان خارجه پالیسی لکه څنګه چې انګریزانو دا غوی دا دغه و چې افغانستان د زموږ تر والکه لاندې، پاکستان هم دا غواړي چې افغانستان د پار شي کې د ما سره پوښتنه کوي. وو تاسو وینئ چې دوی دا وایي چې دا تراګر خو تا دا د پکرشه باندې په ډیورن کرشه باندې افغان سار ولګوي، او څوک نه افغانستان ته تلی شي نه راتلی شي، بیا دا تراګر د کومې خوا رااله؟ دا تراګر خو دا د پاکستان صدر اعظم په خپله ومنل، نن صدر اعظم هم وایي، عمران خان هم ومنل، دوی ټول دا ومنل، ټول دا خلک په خپله راوستل دلته پاکستان ته، او د دوی دا پالیسي وه چې موږ چې دی نن دا تراګر بیرته واستو، نن عملا
تشکر زیر صاحب بیرته تاسو ته راځم، بیرته راځو په پښتونخوا به موږ کې اجازه راکړئ د وسیق صاحب څخه پوښتنه وکم. ښه وسیق صاحب، زیر صاحب مو چې دغه ټوله لوبه د پاکستان د طرفه را روانه ده، تاسو دا تاییدوئ او تر څنګ فکر نه کوئ چې که دا د پاکستان اوسنی وضعیت ته پام وشي خو پاکستان د اوس سخت مشکلات لري، د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو څخه نیولې بیا ګڼ نور مشکلات، فکر نه کوئ چې پاکستان خپله په دې لوبه کې اصلا تاوان کړی دی او تاوان کوي؟ دا به د دوی په تاوان هم وي که د افغانستان سره د یو ښه ګاونډ په توګه پر مخ وړل نشي.
زه فکر کوم د دې پر ځای چې پاکستان د دې پر ځای چې دوی تلاش کړی چې په افغانستان کې په سره یو تابع حکومت هلته دوی ولري، چې دوی سره ګویا د دوی په خوښه د دوی په فرمان هلته عمل وکړي، او د دوی یعنی د خوښې تګلاره تعقیب کړي، او د دوی په په نهایت کې هغه منطقوي ستراتیژي چې دی ورسره مرسته وکړي. زه فکر کوم کچېرې یو دوست هیواد د دوی په څنګ کې وای، دا به ډېر ښه و نسبت دې ته چې دوی ډېر تلاش کوي چې یو فرمانبردار حکومت هلته موجود وي، او څه چې دوی وایي هغه باید وکړي. څرنګه چې دوست مو وویل چې پخوا پاکستان کوشش کړی چې هر وخت د هر حاکمیت پر ضد ان دی تلاش کړی چې مخالفین د حکومتونو ته ځای ورکړي، زمينه ورکړي، د لوجستیک مسایل اتا نور تر دې حد پورې چې مجهز کی او بیرته واستوي د حکومتونو د سقوط په خاطر او یا د کمزوري کولو په خاطر. یعنی چې دا یعنی مطلوب نتیجه دوی نه درخسته، هر یوی چې استولای بیا بیرته شاته، یعنی هر څوک چې الکزی خپل وطن دی نو په یقین سره چې بیا دوی فرمان نه مني، بیا دوی بل څوک وړي چې بیا ورته
نو وسیف صاحب، اما غزما پختنه بیا مترکومه چې په دې کې خود دوی خپل هم ډیر تاوان کړی نه دی کړی، تاوان ځکه هم اقتصادي مشکلات لري او امنیت خراب دی
کاملا. کم دا اوس نور اقتصادی مرست د دنیا د مختلف و هیوادو چې دوی استراتیژیک ملګرتوب تللی دوغوی مرست نوی، زه فکر نکوم چې دوی په اقتصادی لحاظ یعنی وشي کولی چې دغه وسنۍ وضعیت مخته بوزي او په څنګه کې تاسو وینئ چې هلته ټولنیز یعنی څنګه چې دوی نه دي توانېدلی چې هلته د پاکستان دغه مختلف اقوام چې پښتون دي که بلوچ دي که سندی دي یعنی یوازې پنجابیان په دوی باندې مسلط او نه دي توانېدلی چې دوی راضي وساتي او په اصطلاح هغه متوازن انکشاف چې ورته وایي دغه یعنی نه ده عملي کړی.
تشکر وسیق صاحب.
استفاده کړی اما دا کار یې نه ده کړی چې دوی راضي وساتي. نو بنان د نن هم د مشکلات لري او دغه ټي ټي پی چې نن دی ان دوی په خپل ایجاد کوي او نن ورته بلا ګرځېدلی.
تشکر وسیق صاحب.
اوس
بخنه غواړم وخت کم نه زغواړم د خپل پختنې ټولي ماتره کم زیر حساب خب اوس خو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر یا د خارجه وزیر ویلي چې زی افغانستان ته او د طالبانو د حکومت سره غږیږي فکر کوي چې دا ځل به دغه سفر دغه ملاقات نتیجه ورکړي ځکه موږ تاسو کې د تاریخ په اوږدو کې ملاقاتونه وګورو چې شوي دي اما نتایج یې ښه نه دي څو وخت اخی اما وروسته بیا مشکلات په خپل ځای پراتی آیا هیله مندیسته دا ځل چې دا مشکلات به حل کې دواړه هیوادونه
ګورا دا سفر د پاکستان د وزیر خارجه سید دوه ملکونه هوادونه په خپل کې مذاکرات کوي خدا خبره واضح ده چې پاکستان ترغه وخت پوری چې د دې ترهګری څخه لاس وانخلي دا ملک نه مخته نشت لې یا د پاکستان وجود وي یا ترهګر وي کدوی د دې ترګرانو چې دې راوستل او نن ټول پښتونخوا وطن د دې ترګرو په لاس کې دی عملاً په لاس کې دی د سعودي وزیر اعلی وایي د خیبر پښتونخوا چې د ترګرانو ته پټه ورکوم ټیکس ورکوم نو د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان دوره کوي نو په کار دی چې خپل ملک ته وګوري دلته چې کوم ترګر دی چې دوی ته معلوم دی دوی راوستلی دی د دې په خلاف جوت
زیر صاحب زه بخنه غواړم امدل ته زما پښتنه مطرح کیږي چې دغه ترهګر چې پاکستان هم وایي چې یا د ټي پی غړي چې په پښتونخوا کې یا د پاکستان په دینو برخو کې بریدونه کوي دوی ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې پټنځایونه لري اوس پښتنه دا ده چې آیا پاکستان چې اتومي قدرت هم دی د دوغو ترهګرو د لمنځه وړلو توان نه لري او که تاسو فکر کوئ هدف د دوغو ادعاو څخه بل څه دی دوی بل څه غواړي اصلا
وان ولین لري بيخي توان لري لیکن دا ترګر ساتل دي دا مصنوعي یو دوی وايي اپریشن شروع کوو اپریشن د دې لپاره دوی شروع کوي چې دوی بیا د منځنۍ پښتونخوا چې دوی پاکا ورته وايي دا غږی سپلکونو خلک بیا بار کی بیا د لکه څنګه چې وانا لکه څنګه چې میرلی لکه څنګه چې زموږ نور شارونه انګور اداد دا شارونه ونړول بلکره خلک لاړه اوس هلته چې کم مادنیات دي کم سونه ده کم کاپر دی کم هلته د خدای تعالی نعمتونه دي قدرتي وسایل دي په هغه باندې
کمزوري
اصل خبره دغه ده چې دوی دغه قبضې ته ناست دي چې پښتانه د خپل وطنه بار کې او د پښتنو په وسایلو باندې قبضه وکړي لکه
څنګه چې وو څه کړی دا بالکل دې توان لري تشکر زیر صاحب مننه لته سي مننه زیر صاحب وسیق صاحب یو دقیقه غوړم جواب راکې ځکه وخت کم دی د پاکستان په مقابل کې ستاسو په نظر څه ډول سیاست غوړه کول په کار دي چې د غتیری ترخی تجربې چې موږ درلو دي دا تکرار نشي څه باید وشي چې د پاکستان سره زموږ دغه مشکل حل شي
مزه فکر کوم چې کپچېره پاکستان د خ غونډي ټوپ روي یا وپالي هیڅ مشکل نشته اما دغه پالیسی ته څنګه چې دوس مو وویل چې دوی ترګری د روزلو پروګرام یا په اصطلاح فکر د سر نه وو بس دا مو کېدای شي غیر دغه نه فکر کوم چې د افغانستان ملت په یو آگاهی سره دوی په خپلو کې سره نږدې شي او دغه تیر حوادثونه دوی درس واخلي او یو واحد وجود او یو واحد جبه پیدا کی زه فکر کوم هغه وخت بیا دا مشکل به حل
شي
هغه نه دوی دوامدار یو په بل پسې د هر حاکمیت مخالفین کوشش کوي چې په خپل کې واخلي
دوی
هڅه کوي چې د حاکمیت مزاحمت.
تشکر وسیق صاحب لتاسی او زیر صاحب لتاسی دوړو ډیر زیات مننه کوم. لبد مرغه د پروګرام وخت کم دی بس ته جواب نسور کولای کور مودان چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیستم.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من لیدونکو او اوریدونکو بیا هم خره غلاس توسم د خبرونې دویم بس د افغانستان په کندوز ولایت کې د اتصالات لست ای سیالي پیل شوې دي چې په لومړی ورځ په زرګونه کسانې لیدو ته ورغلي وو. دا چې په دغو لوبو کې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته کنه او د دغو سیالیو اصلي هدف څه دی د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیم زای صاحب را سره لنی کمرغه په پروګرام کې د جار صاحب پروګرام ته په خیر غلاس.
السلام علیکم ډیر مننه مصادر صاحب کور مدان.
تشکر جار صاحب مننه چې موږ بلنه ومنل. د دوغو سیالیو تصاویر چې ما د کرکټ بورډ په ټولنیزو رسنیو ولیدل خورا زیات خلک راغلي و دې سیالیو ته. کوم خلک دي چې د خلکو په ولولو د خلکو په ګډون وغږیږو؟ غواړم ستاسو خو پوښتنه جار صاحب چې دغه څه ډول سیالی دي او د دوغو سیالیو د ترسره کیدو هغه اصلي هدف څه دی؟
دا سیالی د لسټ ای سیالی دی یو ورځنی سیالی دی د دې ریکارډ چې په دوه کې کوم لوبې او غته تر کېږي په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده. د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په افغانستان کې شتون لري. د یو ورځنی سیالی د لوبډل مشر په شمول حکمت الله شهیدی په شمول باندې ټول پکې ګډون لري او کتا شو کتلې په تلویزیون باندې ډیر وخت پکې دي. وایم چې لومړی ځل د کندوز کې لسی یا دونه غټ ټورنمنټ کې 2011 کال راځي بیا دونه غټ ټورنمنټ په کندوز کې نو تر سره شوی. دا لومړی ځل د کندوز ماشاءالله ډیر ښه لوبغاله او د خلکو راتګ ډیر په زړه پورې و. د هر کشر او د هر توک هر توکم خلک راغلي وو. تقریبا د کندوز مشتي له بغلان خلک راغلي ټول یو له بلخه خلک راغلي ولې بیلابیل ولې سوالینه خلک راغلي ولې هغه دي ملي اسلام لیدلو تر ډیر لیواله او په ډیر جوش او ولولو سره دغه سیالي کتلې.
بالکل خب ستاسو په نظر دغه سیالي څومره د کرکټ لودي سره په خاص ډول جار صاحب دغه کسانو د پاره چې دوی نوی تنکیز وناندي او په پټو مرحلو کې دي د دوی د ودی د پاره څومره کومه کولې شکل چې دوی د ملي لوبغاړو سره لوبه کوي او آیا دغه سیالي کې داسې نوی چیرې نوی ځوانان هم شته چې فکر کوي دوی به د کرکټ راتلونکي وي او افغانستان د پاره به ستوري وي؟ بخیر
هو د نوی ځوانان څخه ستدي. البته دا ځوانان چې نو نسخلونه کې ویدلې او یو کورنی کرکټ کې ښه لاسراوړنی ولري نو هغه ځوانان څخه ستدي او د ملي لوبډلې لوبغاړو سره چې یو دوی لوبيږي نو دغه تجارب دوی سره شریکي او لدینه دوی زده کړه کوي. زه باور لرم چې لدینه به خلاص سراوړنه ولرو. دا سني کېږي چې موږ چې واز یو ټورنمنټ باندې موږ حساب وکړو چې یو ټورنمنټ نه هات من موږ لوبغاړي راوباسو. البته دغه مختلف کنډیشنز دي. موږ په کابل کې سیالي وکړلې کوشته په کابل کې وکړلې تر دې په نګره هات کې وکړلې چې هواي مختلف او له کابل سره دغه یو ورځنی سیالي دی لکه یو ورځنی سیالي چې دالت کندوز کې وي دي هوا له غوړو جین سره تفاوت لري. نو دا مختلف کنډیشن دي مختلف پیچز دي. دا په خپل یو غیز لري او خلک ته ذکر کول دي به چې د مین لوبغاړي د غسین د لوبغاړي د سره یو ټول غو سر په یو ټیم کې یا د یو په وړاندې د لوبخه نو ډیر څه تنز دکیږي. خل موږ هله مندي که خدای کول چې دغه تسلسل به جاری وساتو موږ نو د مین لوبغاړي د بیک اپ لپاره موږ ډیر کار کړی وي.
تشکر جار صاحب. ها راتلونکو د لپاره پلانونه چې دی نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دوه ډول سیالیو د ترسره کېدو پلان شته کنه او د دې ترڅنګ د کورنی کرکټ د مسول په صفت ستاسي اومده مشکلات یا اومده ضرورتونه یا د کورنی کرکټ د لاوادي د پاره نور کوم شیانو ته اړتیا لري؟ څه مشکلات ته چې ستاسي په نظر کرکټ بورډ او امدارنګ آی سی سی ورته توجه وکړي؟
دغه سیالي په تدریجي ډول باندې چې دای ووم پړاو د ویلا ویلو جینو کې سوي دي. په خوست کې تر سره سوي دي، په کندهار کې تر سره سوي دي، په کابل کې تر سره سوي دي، په ننګرهار کې تیر کال ترسره شولې، دلته ترسره شولې، نو دا په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي دي او موږ غواړو چې نور ولایتونو ته هم دغه لمن وغځو. البته یادونه کوم چې دغه سیالۍ په کال کې یو واري کېږي او ډېرې مهمې او ارزښت لرونکې سیالۍ دي. په لمیټ کرکټ کې یا په ټاکلو اورونو په کرکټ کې لدې نه لوړې سیالۍ په کورنۍ کرکټ کې نور نشته. دا تر ټولو خورا ارزښتمنې سیالۍ دي، نو ځکه موږ غواړو چې په بیلابیلو ولایتونو کې اوسي، بیلابیلو کنډیشنز کې اوسي، تر څو هلکان هم هغسې ورته عیار شي. او بل دا ده چې موږ غواړو چې کرکټ نور ولایتونو ته هم خپور شي.
جار صاحب، تاسو زموږ په نیم چې کندوز کې اس او هغه تصویر چې ما ولیدل دوه لوب ته په ځوانانو سربیره د پاخسن ډیر کسان هم راغلي وو او دوی په خپل خبرو کې وویل چې د دوی هیله او ارزو ده چې لوب لنګدي وګوري، لوبغاړي لنګدي وګوري. دا د فضا یو څرته وایي فضا څنګه وا او خلکو څه ویل کله چې تاسو ورسره لیدل؟
رښتیام خلک دوم راو چې دلته د ناس تلفار د ځانګړې ځای ډېر کم د پدغه لوبغالي کې سره لري چې ډېر ښه معیاري او خلوب لوبغالې ده. د دې اړه خځې نظر چې مثال خبرې لوب په کې وشتن ځای او یا د لوبغالي او واروالې چې دا وي دا ټول شان ډېر ښه دي. په دې ټول دي خو د نندار چارو لپاره د ځانګړې ځای ډېر کم ده. خلک دوم ډېر راغلي وو چې په سلګونو په زرګونو خلک یې باندې ولاړ په سلو څوک نه نوتل سوره موږ ته جوړ کړی او چې هغه هم بسنه ونه کړم. فکر کوم چې لا 2000 او 3000 کسان به راشي، خو نه د خلک ډېر په لوټ کې ادارې راغلي وو. بیا موږ هڅه وکړه چې نور هغه ورته سوره چمتواله او ټول خلک خدای کول سبا ته به سوره هم ډېر زیات وي او هیله مونږ چې خلک نور هم ډېر راشي. او د مختلفو عمرونو خلک راغلي وو، سپینګیر راغلي وو، پاخه عمر خلک راغلي وو، واړه کشران ماشومان راغلي وو، ځوانان راغلي وو، دا ټول راغلي وو. بلکې بیل بیل ولایتونو خلک راغلي وو، بغلان او له بل فندغه ولایتونو له دغه نږدې ولسوالۍ له سونه چې دا راغلي وو. بل خواله دا و چې د مختلف توکم خلک راغلي وو، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، ای ترکمن، دا ټول پکې راغلي وو چې دا د کرکټ نه یعنی کوم چې وایي چې کرکټ د یووالي لپاره خورا مهم رول لوبولې ده. نو دغه یعنی خاني دي او دغه سرګند دغه ښکارندوی کوي چې رښتیا هم کرکټ د یووالي لپاره رول لوبولې ده.
جار صاحب، دا ټول له سره ورنې ساسي او سایز د همکارانو د هڅو برکت له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. جار صاحب، وخت کم دی د پروګرام کله قسم خوږی دي، نو له تاسو مننه کوم. کورمو ودان د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده او زموږ همکاران به په څو شیبو کې په استودیو کې وي او تاسو کولی شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظریات د امریکا غږ د څپو له لارې شریک کړئ. تر بیا د لا پامان. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولونیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکلو هخوا.